السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی شورا غړي او نوموتی شاعر ګلمن وزیر د اسلام آباد په یو روغتون کې د اخیستو ټپونو له کبله سا ورکړه. د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین تیره شپه ناوخته د پاکستان د طبي علومو انسټیټیوټ پیمز روغتون مخې ته د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینه تایید کړه.
کتام ډېر دروند څخه دی چې زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دی، خو ګلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګلمن وزیر د جولای په 1 په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر جوبلې دوه وروسته په پیمز روغتون کې بستر وو. منظور پښتون وایي چې وزیر د جولای په 1 په هغه خار کې د آزاد خان داور په نامه دی وطن او د هغه د شاوخوا لسو تر 12 ملګرو لخوا د لرګیو او چړو تر برید لاندې راغلی وو. د ګلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم وو. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی دی او نوموړی د بشري حقوقو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالې شاعري لپاره ډیر مشهور وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون چهارشنبه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وزوف سره د نورو مسلو ترڅنګ د ټاپین لیکې د پروژې پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې افغان لوری به هڅه وکړي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند پاتې مسلې اواري او عملنی کار پیل کړي. د متقی په خبره اړوند اداري کار کوي چې د ټاپي پروژې ټول حقوقي اسناد نهایی او د کار د پیل لپاره زمينه برابر شي. د ټاپي نلیکه چې څه باندې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري په جوړېدو سره به یې له ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته غاز ولېږدول شي. د دغه پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې پیل شوې، خو په افغانستان کې کارونه د 2013 کال په فبروري کې درېدلې چې بیا تر اوسه نه دي پیل شوې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف دورانی افغان محصلانو ته د علامه اقبال د تحصیلي بورسونو د درېمې مرحلې د پایل خبر ورکړی. خاغلی دورانی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې پر راتلونکو 5 کلونو کې به 4500 افغان محصلان د پاکستان په پوهنتونونو کې د ټولنیزو او طبي علومو په مختلفو رشتو کې پر زده کړو بوخت شي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي او دای هم نه دی ویلي چې دغه تحصیلي بورسونه یوازې نارینه محصلانو لپاره دي او کنجونو محصلانو ته هم ورکول کیږي. د پاکستان پاوز تایید کړ چې څلور سرتیری د پېښور په حسین خیل سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د پاکستان د پاوز د رسنیو څنګه پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې وژل شوی سرتیری د سوابې، کوهات، پېښور او منصري اصلي اوسیدونکي وو. د بیان لمخې په حسین خیل سیمه کې د پاوز او پولیسو لخوا د دغو ګډو پوځي عملیاتو په نتیجه کې درې سختریزي وسلوال وژل شوی هم دي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام په نیمه پای لوبه کې چې تیره شپه د انګلستان او هالند د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه، انګلستان 2-1 په مقابل کې هالند ته مات ورکړه او پای لوبې ته ووت. انګلستان به په فاینل لوبه کې له اسپانیا سره چې وړ مورځې فرانسې ته مات ورکړې وه مخامخ کیږي. اوس درې ورځې وقفه ده او د دې جام پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیلی زمک په ویپانه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د بخښنې نړیوال سازمان دی یونامه هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. یونامه دغه راپور د جولای په 9 خپور کړ. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې بیان دی ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص ته اندېښنې لري او په وینا یې هڅه کوي چې د بشری حقوقو مسأله هواره شي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشری حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغې په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سری متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداري ورکړې دی. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یو بنسټیز سیستم بدل شوی چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغیز کړی دی. د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې څیړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤل دی.
زنان و دخترها در افغانستان
پا افغانستان که خزی اونجونی لداسی و بنسیتیز شوی سیستم سر مخامخی دی چی پا سیستماتیک دول دو دوی حقوق او انسانی ازادی ترپخو لندی که بی طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتی در افغانستان در نړیوالو و مکلفیتون خلاف پا سیستماتیک منظم او پراخ کچه در دی هیواد در خلق و لمرانی اساسی حقون ترپخو لندی که بی
مردم افغانستان نفس میکن.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
دا د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده او موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپلو اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یوه نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه یې سخت شوي چې په پایله کې د دې هیواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلي چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو، جبري ورکېدو، شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو ښودلي چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دا پریکړه پرون چهارشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. دا وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی اسلام آباد ته درې ورځنی سفر درلود او نوموړي خپل سفر د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسوه. خپل ګراندی هم د پاکستان له دې پریکړې هرکلی کړی. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلی چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2040 کال د جون په 13 پای ته رسیدلې وه، د 2025 کال د جون تر 13 پورې وغځول سوه. بل لور ته فلیپو ګراندی په حواله د یو این ایچ سی آر په خبر پاڼه کې چې د سه شنبې په ورځ د جولای په 9 خبره کړې، په کې راغلی چې نوموړي د پاکستان د دې اقدام په اړه د پاکستاني چارواکو د ژمنې ستاینه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې دا حالت دوام وکړي. پاکستاني رسنۍ ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فلیپو ګراندی سره د لیدو پر مهال شکایت کړی و چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,000 درېمو هېوادونو ته ایستل شوي، خو ګراندی غوښتنه کړې وه چې په پاکستان کې دغه پاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي. ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پریکړې په اړه د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاند عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
دغه افغان کډوال چې د 2021 کال اگست وروسته پاکستان ته راغلي، د یو این سی آر لخوا ورته هیڅ داسې اسناد نه دي ورکړل شوي چې دوی کډوال دي، هیڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر دوه میاشتې وروسته یې ویزې ختمیږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو این ایچ سی آر او د پاکستان حکومت دی د راتلونکي لپاره د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکو افغانانو ته یو حل لاره راوباسي چې دوی کوی ستل هم سي، په راتلونکي کې کاروبار او په پاکستان کې شتمنۍ هم په خوندي توګه ورسره انتقال کړل سي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې میشت کډوال او د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د یونیسیار څخه او د هغو څه دا غوښتنه ده چې تاسو پر یو داسې میکانیزم یا پر داسې یو کړنلارې باندې کار وکړي چې تر څو زموږ افغان کډوال د خپل ژوند او د خپل کوم روزګار چې کوم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول کړي او خپل هېواد ته انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهالي حکومت تیر کال په دې هېواد کې د میشتو څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري استلو پریکړه وکړه چې د دوی پټوکو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. د همدې پلان له مخې تر دې دمه له 5 لکه ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په پلازمینه کابل او غنو ولایتونو کې د محرم د میاشتې مراسم پیل شوې دي. شیعه مذهبي دغه مراسم په خاصو غونډو او ځانګړو دودونو سره لمانځي. دوی وایي چې سږ کال د طالبانو لخوا پرې محدودیتونه لګېدلي، خو د طالبانو چارواکي بیا په کابل ولایتونو کې وایي چې دوی د محرم مراسم لپاره ځانګړي تدابیر نیولي تر څو شیعه مذهبي وتوانېږي دغه مراسم په سوله ییزه فضا کې ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په ځانګړي توګه په محرم میاست کې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. د دې ډلې جواد او علیزاده د خپلې سیمې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا منطقه مو کې چندین محدودیت ها وضع شده، از جمله ای است که اذان مو باید بلند نباشد او لاسپیکر نه.
زموږ په سیمه کې چې څو رقم محدودیتونه لګول شوی دا دي چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي، په سپیکر کې باید نه وي. بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا، دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړی دي. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو.
متاسفانه سخخانه ها را کې به عنوان مراکز پخش
نشر نظرات له بده مرغه سخخانی چې د امام حسین د نظرونو او ژوند د طریقو د نشرولو د مرکزونو لپاره کارول کیدی بند کړی دي. له بده مرغه د جمعهتونو د لوډ سپیکرونو غوونه بند کړی او نه پریک دي چې د نوه او مراسم په لوړ غږ وورو. موږ خبر شو چې حسینی بیرغونه هم راټیټ کړی دي.
د اندېښنې او نیوکې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټولنیزو رسنیو د محرم او عاشورا مراسمو ته منسوب بیرغونه او بلبورډونه راښکته او ټول سوي دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغو ویډیوګانو کارولای نسی تاییدولای. په دې خبرسوبې ویډیوګانو کې د کابل ښار یو اوسیدونکي ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت اړوند یو رنجر موټر کې چې د دوی مذهبي بیرغونه پکې انتقالوي، وایي دا بیرغونه یې د کابل ښار د مغازي شهر سیمې له یو جومات نه ولیدي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د عاشورا او محرم مراسمو د لمانځنې د ولسی کمیټې ویان عبدالله افضلی د بیرغونو د راټولولو موضوع تایید کړه. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه
د ښاروالۍ ځینو کسانو ځینې اقدامات وکړل، په قلعه شاده او برچی سیمو که تو بیرخونه رخکه تکرل او په هغه لیدنه که چه پرون مو مشرانو د رئیس الوزرا له مرستیال او د استخباراتو له مرستیال سره درلوده په کې ټینګار کړی چې موږ دوی ته لارښوونه کوو چې نور دا کار ونه کړي.
د هغه په خبره د طالبانو حکومت یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسمو د لمانځلو د امنیت ساتلو لپاره 40,000 ځواکونه ګمارلي دي. ښاغلی افسری زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د حج